کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو په اړه تر راپورونو وروسته د افغان حکومت څرګندونې اوري چې ټینګار کوي نړیوال همکارانې یوازې د سولې د پروسې د اسانتیا او برابرولو کې د ملاتړ رول لري. نو راپورنا هم لرو خو په سر کې فرشته جلزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله لا هم روانه ده. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او سهولات ورته برابروي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. او د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان المسلمین پیژندل شوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله لا هم روانه ده او 2 تنه وسلوال چې ودانۍ ته ننوتي لا هم ډزې کوي. په حمله کې 3 تنه زخمیان دي. امنیتي ځواکونه توانېدلي چې 6 تنه محصلان او کارکوونکي لا ودانۍ وباسي او وژغوري. خو ویل کېږي چې د مرکز 2 کارکوونکي او 2 محصلین لا هم په ودانۍ کې پاتې دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر وایي پولیس او عسکر سیمې ته تللي او د دغو کسانو د خوشي کولو هڅه کوي. په ودانۍ کې 4 پاتې کسان د دوی په وینا په امن ځای کې دي. امنیتي ځواکونه څوک پر مخ دي ترڅو په ودانۍ کې پاتې کسانو ته زیان ونه رسیږي او شاوخوا ته د خلکو کورونه زیانمن نشي. د ننګرهار د امروختي ریاست ویاند انعام الله میاخیل د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې 4 زخمیان روغتون ته ورول سوي دي. میاخیل ویلي چې 8 انجونو چې د ننګرهار د مختلفو سیمو وي او د شاوخوا ولایتونو یو شمېر کسان هم پکې وو په دغه مرکز کې زده کړه کوله. د ننګرهار د قابلګانو د روزنې مرکز په شهر کې د نن د جلال آباد شهر په دریمه حوزه کې دی. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پای لپاره د هڅو ملاتړ کوي او مداخله نه کوي. تېر اونۍ د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانې ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړې دي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوي نن سهار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
گفتگوهای سول مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
د سولې د خبرو و مذاکرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره ورته وکړه چې سیمه ایز شرایط سولې ته برابر شوی دي او نړیواله ټولنه یې هم ملاتړ کوي. نو زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاري رول لري. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولې دي. په وروستیو کې د بلخ خلکو په سیمه کې د وسلوالو غلاو او نورو بیامنیتي د امنیتي د نورو ډولونو د زیاتېدو څخه شکایت کاوه. خو د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دوراني نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ځانګړو پولیسو له لوري عملیات پیل سوي دي او په تېرې وونه کې دا کسان چې په وسلوالو غلاو قتل او د مخدر موادو په قاچاق کې لاس درلود نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. جیم ماتیس پرون د دې پوښتنې چې حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړې کنه په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی سوی. د امریکا د دفاع وزیر د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو دا خبره تکرار کړې چې وایي د متحدو ایالاتو هدف دا دی چې د ایران کړوړو بدل سي. هغه وویل متحد ایالات غواړي چې ایران په یو شمېر مسایلو کې چې نړیوالې ټولنې ته یې ګواښ متوجه کړی خپل دریځ بدل کړي. ماتیس په ځانګړي ډول د ایران د پوځ د استخباراتي ادارو او په غیر مستقیم ډول د بهرنیو وسلوالو ډلو یا پراکزي په مرسته تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان المسلمین ډلې یو شمېر پیژندل سوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل. دا کسان په 2014 میلادي کال کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوي دي. د مصر پوځ په 2014 میلادي کال کې په زور محمد مرسي له واکه لرې کړ چې پر ضد یو شمېر کسانو اعتراضي تحسن وکړ. تحسن کوونکي د پوځ په زور وشړل سول او په دې پیښه کې ویل کېږي چې یو شمېر کسان ووژل سول. په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز دی. د مصر الاحرام رسپانی نن وویل چې نور شپږ سوه شپېته کسان به د روان کال په سپتمبر میاشت کې محاکمه شي. د افی نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په مصر کې داسې ډله ییزې محاکمې په زغرده د عدالت تمسخر دی. او د بلغاریا سری محکمې د اروپایي اتحادیه یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په هدف جوړ سوی و پرون غیر قانوني وبلل. د بلغاریا د سری محکمې پرونۍ پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته هم د دې بحث د تګ او د دغه تړون د استول کېدو امکان له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیه دا تړون چې په یو اتیامه خونو کې برابر شوی او هدف یې له ښځو سره د زور زیاتي مخنیوی دی، د اروپایي شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکس کلیسا غړي، د اپوزیسیون سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطنپالو حاکم ایتلاف ته ادعا کوي چې دا تړون ځوانان هم جنس کرایي، د عین جنس ودونو او داسې نورو مسایلو تشویقوي چې د بلغاریا په ټولنیز دود کې ځای نه لري. د اروپایي اتحادیه د بشري حقونو د ملاتړ ادارو د بلغاریا د سترې محکمې پریکړه غندلې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیلي زموږ پر ویب پاڼه هم کتلای سي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او برابرولو ملاتړي رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر هند مسئله د افغانستان د مشرانو جرګې نظر هم اوریدلی سي. بل خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د افغانستان په اړه د پاکستان د نوي حکومت د ښه نیت په اړه محتاطانه خوشبيني شوتلې ده. د دغه جرګې غړی عبدالستار خواسي وایي:
زه فکر کوم چې د نوې پاکستان کې چې موږ خوشبينه یو، باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې کړي دي د عمل کتاب سوال شي او کنه څه کوله.
په نورو نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبره وو چې تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته اوښتی ده. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې لرو، په ګډه را سره واورئ. زموږ خلاصه د رادیو او دوستانو مخکې تر دې چې دغه راپورونه ته ورسو، ورزو په ننګرهار کې د جلال آباد ښار ته چې هلته د نرسانو او قبلګانو پر روزنیز مرکز تر ډله ییز برید وروسته چې نن سهار پیل شوی دی، لا هم برید کوونکي مقاومت کوي. په دې اړه به نور تفصیل زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه واخو چې د جلال آباد ښار څخه همدا اوس را سره د ټلیفون پر کشه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرح لري د دې حمله په اړه نور اورستی جزئیات څه دي چې آیا برید کوونکي اوس هم مقاومت کوي او کڅنګه او د تلفاتو په اړه احتمالي تلفاتو په اړه کار ته وست؟
دغه ځای ته مننه پر باید سلام او ورېدل سلام تاسو ته یادونه وکړم چې ګلان دې د نهار د والی ویان تاوله غړي ازادي راډیو ته وویل چې سیما لا هم د میسج وکونو لخوانه کلا بند ده او ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دا روزنیز مرکز ستاسې یادونه وکړه د قابلګانو روزنیز مرکز باندې حمله لا هم پای ته نه رسیدلې، درنه ځینې بریښون کې حمله کوونکي شته چې لا مقاومت کې شمېرې دوی وایي چې تر دې دمه نه دی شمېرې لا معلوم نه دی. دغه حمله چې نن له غرمې مخکې یولسمې بجې پیل شوه په سیمه کې درې چاودنې رامنځته شوې دي. د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې له دغه پیښې تر دې دمه د ننګرهار حوزوي روغتون ته څلور تنه ټپیان وړل شوي دي، نور تلفات تر دې دمه نه دي معلوم او دلیل هم دا دی چې دا په سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د قابلګانو دغه روزنیز مرکز نه بشمیره ټول قابلګانې او نرسانې په خوندي شکل باندې خوندي سیمې ته انتقال شوي دي او قابلګانو ته کوم مرګ ژوبله نه ده رسیدلی خو د پیښې وروستي جزئیات او هغه د تلفاتو شمېر لا تر بریده معلوم دی، ځکه چې لا هم تصفیه روانه ده او په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. هغه مرکز چې دقیقا حمله پرې شوې ده، برید پرې شوی دی، هلته تقریبا د دې ودانۍ په یو اړخ باندې اور لګېدلی دی او تر دې دمه بله د سیمې نه لوګي پورته کېږي. سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا نه کلابنده څو ورته نږدې نه ور پرېښودل کېږي او حمله کوونکي لا هم مقاومت کوي.
بله، داسې معلومه ده چې په دې مرکز کې دننه څونه کسان لا پاتې دي کارکونکي یا زده کوونکي؟
دوی د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په مرکز کې دننه چې څومره قابلې وي هغوی په ژوندي ډول باندې خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي. معنا دا د خبرې نه داسې ښکاري چې هلته چې څوک بند پاتې وي هغه ټول ایستل شوي دي، خو لا هم وروستي جزئیات نه دي معلوم چې څومره بند پاتې وي، څومره خلک به وي او که نه. او که څنګه خو دوی وایي چې په دغه مرکز کې، په دغه روزنیز مرکز کې څومره قابله ګانې وي هغه په خوندي شکل باندې نورو سیمو ته انتقال
شي. بله، او د حملې مسؤلیت وروسته پرې کومې ډلې منلی دی که څنګه؟
تر دې دمه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخیستی، خو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې په بېلابېلو تعلیمي مراکزو باندې او په بېلابېلو دولتي ادارو باندې چې په وروستیو کې کومې حملې شوې وي، مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت ډلې منلی. او څو ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د مهارت خاري مجرد باندې کوم حکومت حمله څنګه ولزم کسان ته کوم مرګ ولا او وخت یو ورته حمله وکړي مسلمان شي اسلامي دولت دلې په غاړه.
مننه کوم اکرام الله اکرام چې د جلال آباد ښار څخه د نرسانو قبلګانو پر روزنیز مرکز د ډلیز برید په اړه تازه جزئیات راکول. په نور خبرونو کې به نور تفصیل هم واورو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنو په اړه د راپورونو له تایید وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکاران یې د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیاو برابرولو او ملاتړ کوونکو رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. یوسف خان صدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ریډو کټو په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته افغان حکومت وایي چې د غلیدنې کتنې د افغانستان د سولې لپاره سره د مرستې په هدف تر سره کیږي. د ولسمشر دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د سولې د بهیر مشر او مالکیت افغان حکومت کوي او نړیوال همکاران په دغه برخه کې یوازې د ملاتړ رول لوبوي.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
دوی د سولې د خبرو طرح مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غنی په بادغیس ولایت کې په سرګندول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې خندونه نشته. زمونږ نړیوال ملګری په دې برخه کې د اسانتیا او د برابرولو او ملاتړ رول لري، نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره ټولې لارې چارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته په خبرو کې دا منلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو کو سره په قطر کې لیدلې دي. د طالبانو دغه چارواکي دا هم ویلي چې فضا ډیره خوه او ګټوري خبرې شوې دي. خدای چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای امریکا سره په خبرو ټینګار کړی، اوس دا پښتنه مطرح کیږي چې آیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه غورځول نه ښیي. د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم وایي دا لیدکاتو په دې هدف تر سره شوي چې د سولې په ټپه ولاړ بهیر بیا روان شي.
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچیر د طالبانو سره جوړجاړی کیږي او مذاکره نتیجې ته رسیږي، د مذاکراتو په لړ کې چې کم
تفاهماتی یا غی تطبیق به افغانستان حکومت کی نو دا حتمی و ضروری ده افغانستان حکومت به دی پروسی برخوال وسیگی. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه ګیری
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په خاطر هڅې تیز شوي، چې ورسره د عامو خلکو او د چارو د څیړونکو هیلې هم ډېرې برېښي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د خپل سفر په مهال هم دغې موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل چې په هیواد کې له بل هر وخت نه زیات د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوه مرستیال محمد اسف صدیقي وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف یا واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې په اړه څنګه ارزوي.
زه د امریکا د حکومت نه هرکلی کوم، دونه مننه کوم او دوی چې دغه کوم دغه هلیزلې کړی چې د طالبانو سره ځینې وګوري د افغانستان سولې په اړه باندې بحث وکړي. خو ګیله مو دې ده او نیوکه مو په دې ده چې تر څو چې په افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تیار غړي دواړو مجلسین او دې په څنګه د علما شورا یو تیار کسان او دې په څنګه د سولې شورا او د همداشانه د حکومت جپوړي کسان
صدیقی صاحب ظاهرا د افغان حکومت کوم نماینده یا استازی په دې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود. تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای سي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای سي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دې کړه چې افغانان سوله غواړي، نه امریکا نه غواړي، افغانان نه غواړي. کله چې افغانان سوله غواړي د افغانانو د دولت جپوړې هيا دوی باید ترې ګډون درلودای. دغه د دوی نه ګډون دا مونږ د دې د شک په سګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ داسې فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره به د اعتماد وړ ځله پر نه وي چې دلته افغان پلاوي پکې دې کې ګډون نه کړی او دلته د افغانانو بودان شرط به شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقی صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لید کاته د دغه مانی یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کچیر دوی وایي چې ورور موږ غواړو چې امریکایان سره ملاقات کوو، دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایان پورې لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقی صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سهولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سهولتونه او تحصیل هم مونږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سهولت په سر ورسره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شد دل پاره وو چې حد یا قد د افغان ولس هم په دې پوهی مونږ په دغه موضوع دوی سره بحث وکړه که چیرې د افغانی پلاوی هلته موجود حضور ونه لري. یعنې دا په دې معنی چې مونږ د شک په سترګه ورته ګورو چې آیا دوی ملاقات ورسره وکړه او کنه، آیا دغه کوم واقعیتونه چې افغانستان ولس لري آیا دا ورسره وشو کنه. یعنې دا هغه مسله ده چې تر څو چې د افغان پلاوی حضور ونه لري زه او د افغانستان ولس مونږ همیشه دغه مسلې ته د شک په سترګه ګورو.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت له لوري د ارادې د نه موجودیت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت او په شفافه توګه ترسره سي. محمد حدیث پر دې سره پوره کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا تازه موندنې ښیي چې د سیاسي امنیتي او تخنیکی ستونزو سربیره د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو چمتووالی نه دی موجود. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال د انتخاباتو په تړاو د حکومت او کمیسیون لخوا پر شویو اقداماتو له انتخاباتي کمیسیونونو سره د حکومت د نه همکارۍ او دغه شان د کمیسیون د کار په پس بهیر انتقاد وکړ.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری
دی وایس مونږ د اندېخنی او عامل د کمیسیون کمکاری او د مدیریت ضعف دی، او په ورته وخت کې د حکومت له لوري ناسم انتخاباتي سیاستونه بل عامل دی. د نړیوال ټولنې ځینې اړخونه هم علاقمندي نه ښیي، نو د ټولو ته په کتو دا ویلی شو چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي ایوب زاده په خبره ځینې ډلې او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې انتخابات مهندسي او یا هم لانجمن کړي چې په خبره یې باید مخه ونیول شي. دغه بنسټ د انتخاباتي مهالویش په پام کې نه نیول، د نوماندانو د لیست په خپراوي کې ځنډ، د نوملیکنې د بهیر په اړه خلکو ته د لازم عامه پوهاوي نه ورکول، د سټیکرونو خرڅلاو، د زورواکو مداخله او د ښځینه کارکوونکو کمښت د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې لوی ننګونې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. بلخوا په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړې او ویلي دي چې په دې اړه یې خپله طرحه له جمهوري ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون، یوناما او نورو بنسټونو سره شریکه کړې ده. د ګوندونو دغه طرحه د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړو هم تایید او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست د وایم مرستیال امید میسم بیا دا په کلکه ردوي چې ګنې حکومت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایم مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د ټیفا انتقادونه ناسم ګڼي او ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزار
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون در راتلونکو انتخابات لپاره کاملا چمتووالی لري او د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به انتخابات ترسره کیږي. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د ښاغلي ابراهیمی په خبره هر څوک چې د کمیسیون د چارو په اړه انتقاد کوي باید د خلکو د عامه ذهنونو د ګډوډولو پر ځای د اسنادو له مخې کره خبري وکړي. ټیفا وړاندیز کوي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید د طرزالعملونو او مقرراتو د جوړیدو په برخه کې له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره سلا مشورې وشي او دغه شان د کمیسیون جلسې هم باید علني وي.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ساتیر رادیو هر ورځ له سهار لو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلای سي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو ته خوشبین دي. دوی وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې تر بریا وروسته په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم عمل ته یې باید انتظار وسي. تر دې وړاندې عمران خان په افغانستان کې روان جنگ جهاد بلالی وخو په ټاکنو کې لا بریا وروسته د افغانستان په مقابل کې د معتدل سیاست خبره کړې ده. محمد حدیث پردیس تفصیل.
د پاکستان په ټاکنو کې د عمران خان او د افغانستان په اړه د هغه تر تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان د هغه په لیدلوري کې د رامنځته شوي بدلون په اړه په احتیاط خوشبیني ښیي. دوی وایي که څه هم په تېر کې عمران خان د افغانستان په اړه منفي څرګندونې کړې، خو ښایي وخت په رسېدو یې نظر بدل شوی وي او غواړي له افغانستان سره اړیکې ورغوي. د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي عمران خان د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم باید انتظار وشي چې په عمل کې څه ثابتېږي.
زه فکر کوم چې د نوې په څنګ کې چې موږ خوشبینه یو باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې د کړي دي د عمل کې ثابتولی شي او که نه شي کولی. زما نظر دا دی چې باید انتظار وباسو. انشاءالله په لنډو ورځو کې به
د پاکستان د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ وشول زیات سیټونه خپل کړي، خو مطلق اکثریت نه دی ګټلی. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د 202 سیټونو نه چې هر سیاسي ګوند اکثریت وګټي کولی شي خپل حکومت جوړ کړي. عمران خان له سیاست وړاندې په پاکستان کې د کرکټ له مشهورو لوبغاړو و چې په کال 1992 میلادي کال کې د نوموړي په مشرۍ نړیوال جام هم وګاټه. عمران خان کرکټ سره تر مخه وروسته سیاست ته مخه کړه او د سیاست په شاوخوا دو لسیزو کې وخت نا وخت د افغانستان په اړه هم څرګندونې کړي. نوموړي تر دې مخکې د افغان جګړې په اړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره لرل ویلي و هغوی چې په افغانستان کې د اشغالګرو پر وړاندې جګړه کوي دینی توجیه لري او جهاد دی. خو نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نثار صالح وایي د عمران خان خبرو ته ځکه خوشبینه دی چې نور په افغانستان کې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی.
خان دا مسله درک کړې ده چې دوی به له چار نه د هند سره ډېر ښې اړیکې به جوړ کړي او دا نشره که د افغانستان سره چې پاکستان دوه مخي سیاست کړی دی د هند سره هم چې نو د امریکا په دغه برخه کې دا پټېل دي چې نور دغه د جنگ سیاست ګټه نه کوي.
د ښاغلي صالح خبر افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره د خو اړیکو د پاللو هڅه کړې خو پاکستانی حکومتونو برعکس چلند کړی. دی وایي نوی حکومت باید تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي او له رامنځته شوي فرصت اعظمي استفاده وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
اوس به یوه بله نړیواله مسله را واخلو. اسرائیلي ځواکونو درې فلسطینیان وژلي دي. دغو ځواکونو رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان سوي هم دي. دغه موضوع سلیم محمد صالح تعقیب کړی دی. جزئیات یې راکوي.
یوه ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي سوی و نن شنبه ساه ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت دا مسله تایید کړې ده. د غزلمې پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر ټټر ټپي سوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرایلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یوه 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي سوی و پرون ساه ورکړه. دریم تن چې ساه یې ورکړې ده د روغتیا وزارت په خبره د غازی ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې وکړې چې د پولې خوا ته یې مخه کړې وه. د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه یو وروسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ سوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي د خپل سرحد دفاع کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنه کړې چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وواژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي سو.
تاسو له پیغامونو
کندهار خبر کوم. وره دا کندهار کې کوم فلمین چې اوسه د کوبال دا زوم په ساده شي ویریتنه په فیزي یا د لوی کندهار ویریتنه چې لو کار روزګان او زابل ولمن دا دی او زابل دی سل دی زابل پر ځای نیمروز را چول دی. ما دا شکایت دی ما وښتن د کوبال د مدیر یا د مشر څخه چې دی وایي دا بند سره دا چلن کوي زابل یا جنی سل دی او نیمروز را چول دی.
زیولا مجاهد پکتیکان په تماس کې سوایم. ما د سبخانې څخه دا غواړم او دا پیغام ته پیدم. ایمه پکتیکا یې څکل نو سوالی کې یو بازار د لوی بازار ته دې بازار کې دوايګان دا چې به کپیا ته دوايګان دې به تاریخ تیر او دا سرانن سم دا سرانن دې راکو ډاکټر یې هغه چاته چې تبرکلوز دوا یي چې د میډیا مرض دی تبرکلوز دوا یي ورکړي دا هغه لا چې خراج کابل ته ولاړ چې بیا ورته یې پای تبرکلوز دوا یي خوړلې دي ورکه دوا یي خوړلې هغه لا فازاج او داکټر نه مانی چې هغه کو داکټر دا جار مرض دی لا چې افغاني ته وایي زایمو د سفخلو له سوالي څه څوک راولېږي دا کپیا ته به تاریخ دوا یي ګان لري کې وسلام ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واورېدل چې د خپلو سیمو اړوند ستونزې او شکایتونه یې زموږ سره شریک کړي وو، او تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو ستونزې را سره شریکې کړئ. د ازادي راډیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو په ترڅ کې درته خبروي او له چارواکو سره یې شریکوي. په دې سره د کابل په وخت 3:30 سولې یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله روانه ده، او دوه وسوال چې ودانۍ ته ننوتلي لا هم ټزې کوي. په حمله کې د چارواکو په وینا درې تنه زخمیان شوي دي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې 16 تنه محصلین او کارکوونکي له ودانۍ وباسي او وایي ژغوري. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د دوی د هڅو ملاتړ کوي او د سهولتونو د برابرولو هڅې کوي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر ویاند ازادي راډیو ته نن وویل چې د سولې د مذاکرو طرحه او رهبري د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. ماتیس وایي د متحده ایالات غواړي ایران په یو شمېر مسایلو کې چې نړیوالې ټولنې ته یې ګواښ متوجه کړی خپل دریځ بدل کړي. د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمېر پیژندل شوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل. دا کسان په 2014 میلادي کال کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوي دي. محمد مرسي په 2014 میلادي کال کې د مصر پوځ په زور له واک لري کړ، او په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز ولګېد.
د فرشتي جلسه مننه. ناجیه صاحب به سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د غازی امان الله خان سیالیو اتل ولی بوست لوبډلې په خپل نوم کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل په پایلوبه کې سپینغر او بوست لوبډلې سره مخامخ شوې. په پایلوبه کې سپینغر د 322 مټو هدف وټاکه چې بوست لوبډلې وشو کولې چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او بلاخره د غازی امان الله خان د سیالیو اتل ولی خپل کړي. همدارنګه غوړ لوبغاړو ته نقدي جایزې او کپونه هم ورشل شول. په غور ولایت کې د معرف په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لوبو لګښت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق ولایتي دفتر لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل دغه لوبې د مرکز او ولسوالیو د شپږو ټیمونو ترمنځ 15 ورځې دوام کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن انګلستان ته روانېږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه لوبډله به په انګلستان کې د آیرلند سیالیو لپاره تمریناتي کپ پیل کړي. تمه ده چې دغه لوبډله د آیرلند په وړاندې 3 شل اوریزو او 3 500 اوریزو لوبو لپاره تیاری ونیسي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه 16 مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره سره غږیږو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لیدې وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو، د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضمون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم د لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مځنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي؟
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نست او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسې سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د عواید فکر کوم چې 1.9 میلیون جوړی چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کېږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی، چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې ځي د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه مو د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیث ده، خو خسري حدیث چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو. د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح شي او د کابینې د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال شي. څنګه ته د دې لپاره چې بودجه مو په کار ده چې هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید سی پی جوړ شي. په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ شي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کومې خپل سری هډې چې تاسو یې یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظمې دي، دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم؟ لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرز عملونه لوایې او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ښه ده او بل پلان مودا ده. خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمادما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغیرات د موږ د ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1340 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلی. د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړل، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او انشاءالله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډېر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي. سه هر پیسې چې د دموک کارمندان د وزارت ترانسپورت اخلي د هغه له مخې اوراق بهادر مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي. سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې، په مشخصه وسایتو باندې، په مشخصه ټوناژو باندې دوی هغه محصول او یا کمیشن د ترانسپورت اخلي. او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي، هغه خازي ده، هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده.
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی، ترانسپورت وزارت کارکونکي هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی، او هغوی کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړې ده په هغه باندې عمل نه کیږي. اصلا
ګورې هلته دوه برخه ده. یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خواه تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه ده، هغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده، او هغوی خپل ځمکه په کرایه ورکړی د قرارداد په اساس هغوی په کرایه ورکړی ده، او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه مو تثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب او جنوب شرق وسایي چې راځي دا ټول عمل ته په یو اره باندې ودرېږي. خوال د دې اره دا ده چې موږ د شاری ترافیک کنټرول ولای شو، د دې لپاره چې اوس مشخص اره موجود نه ده، دا ټول هغه مسافر وړونکي وسایي چې دا ښار ته ننوځي، دا کله ښار ته ننوت بیا ډېر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپاړس کاله بې برنامګي دی وزارت کې، موجودیت د فساد یو څه وخت غواړي، او هیلمند یم چې موږ معزز ولس او د موږ محترم رسونو یو څه موږ سره حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر چې موږ لرو هغه به پلیس یو ډیر اساسي تغیرات راشي.
وزیر صاحب تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکومه. د کابل د شرق دروازې کومه هغه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې دغه ډنډه ماران الته ولاړ وي، هغه ډیره بده وځه کې د موټر چلوونکو سره کومه لایحه چې موجوده ده، د لایحې په اساس باندې دوی لږ تر لږه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لږ تر لږه تر سلویختو افغانیو واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډیری. نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیښې کیږي.
استاسو اندیشنه پر ځای ده، استاسو اندیشنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول، غیر قانوني اخاذي تنه کول. دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل، خوشبختانه شورا امنیت په پریکړه کړې ده، او د کورونا چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وڅېړل شي، او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وکړي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، کسبازی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه پورزی بیت 500 ورکی. دا غستون زده چې مسافرین ور سره مخامخ دی، یو ځنګړی نرخ نه دی معلوم. ک معلوم وی او تاسو دغه سی ولایها وړاندې کړی وی ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سي داس یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلې، او کله کله دلته هغه مسافر وړونکي کې وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ شي. موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي، او یا حداقل حداکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو. چې په دې کمیټې کې د عدلی وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی درې استازي، د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واستازي انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې ده، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو. او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوه وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شورا ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. څه د اقل د خلکو سره پوښتنه وکي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی. د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لیسی په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو څخه دغه وکي.
د روسي پښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لوی لار لتی روسو کلونو رئیسی ډېری بد ترافیکی حادثې کیږي، او په ځنګړي ډول هغه لوی موټرې چې دی په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې، دا ستونزه لا هم نه ده حل. سوزل حکومت ژمنه وکړه چې دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کینی او لکتر لګه د دوی هغه موټر چلوونکي په پوي کې چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لکه تر لږه په راتلونکي کې به دغه ډول ستونزې نه راپېښي؟
ګوري، ستونزه چیرته وه؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود د 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکي لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرزالعمل باندې ډېره په اسانتیا کې نیول شوې. بل طرزالعمل د ایجاد شرکت باندې موږ کار کړی ده، په هغه باندې موږ شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولی شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه څغه میاره نه درلو دی، هغه شرکتونو ملغو کړی دی. دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسی په اساس خپل خدمات سمبال نه کی، هغه شرکتونه ټول لغوه کیږي. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې ده، سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سیدی موافقتنامه پاس است. لغه ورځ چې دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلی يم، په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی ده. مخکې له مانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه چې حادثه کړې و، هغه دوه شرکتونه ما فعالیت درولای ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استیناف محترم سرنولي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و، چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی دی چلون کی او یا د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کیږي د قانون پاسه هغه سره چلن کی.
همدغه پیول سو کوم شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزیات چې اوس تاسو سره دوی جواز فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي، کار به کیږي، په دوی کې بلک تر لګه ستاسو په نظر باندې څومره پاتې شي چې هغه د بده کار جواز ورکړي؟
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتو ته ضرورت نه لرو. موږ هدا اقل 15 تر 10 استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي، هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ایسی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوې ده، کلکی ترل سوې ده، هیڅ نو ارزښت خدمات تل نه کوي. تر دې اندازې پورې که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غا کې چې خدای په لیاز ودره و چې زه معذرت لرم ته شنو پته زما، تر دې اندازه پورې ډریور خپل موټر نه لري. ولې نه لري؟ د دې لپاره چې د هغه پریکړې ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقع ترې دې موقع ته باید ځان ورسې کونه رسول رئیس د شرکت ماشه نه درکې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه د دې استفاده د مخدرات څخه نه، چې اکثره د دې لپاره چې کارلته جديده اته ساعت دوی دریوري کوي، د قانون بین المللي جاده په اساس له 3 ساعت نور څو کاق نه لسی ډیر دریوري وکي. او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په 3 ساعت باندې بس دریور تبدل شي، یو فالتو دریور ورسره موجود دي چې دا چې 3 ساعت پرسه بل دریور بس جلو تکيني. دا چې 3 ساعت 2 ساعت 4 ساعت دریوري کوي دا خو استری کیږي، دا مجبور ده چې مخدرات تو کې استفاده وکي.
ډیر زیات مننه وزیر صاحب کور ودا.
د ځوانانو خبرونه.
سلامونه. د تاندې څنګه په یو بل خبرونه کې بیا هم د ځوانانو په یوه مهمه مسالې خبرې کوو چې هغه د ځوانانو ځان وژنه ده. دوی ولې ځان وژنه کوي؟
دا سی پیسلې اکثر وخت په جذباتو کې کیږي.
آیا د ځان په وجلو سونز ختميږي؟
ډیر زیات مشکلات په مصلحت سره حل
شي. او که یو ځوان داسې حالت رسیږي چې فکر کوي ځان وژنه د سونز یوازینی حل لار ده، لدی حالت څنګه ځان راپېستل شي؟
دوی باید اول نورمال حالت ته راشي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم، هم دا مسائل پکې راسپړو.
څو نه وړاندې په کابل کې یو ځوان چې لالمان څخه راغلی وو او هلته یې د اوسېدو غوښتنه نه منل شوې په کابل کې ځان وواژه. تر دې دمخه په بغلان کې یوې نجلۍ او په پکتیا کې یوه زلمي هم ځانونه وژلي وو. د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر جنرال جمشید داخل وایي دا 1990 کال له پیله تر اوسه یو سلو ځوانانو په افغانستان کې ځانونه وژلي.
سکال موږ چې جنایي جرمونو احصایې ته کتنه کوو تر اوسه پورې یو سلو او واقع یا پیښې د خودکشي موږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې د جملې نه دوه اویا قضیې موږ کشف کړي دي او په تړاو هم او ایستنه مجنین نیولی دي او متاسفانه 15 قضیه یا واقع تر اوسه پورې د کشف لاندې دي.
فقر، رواني ستونزې، له مخدره موادو استفاده، ناهیلي، په عاطفي اړیکو کې ماته، د نږدې دوستانو او خپلوانو له لاسه ورکول، د کورنۍ او ټولنې فشارونه، خپلو ارمانونو او هدفونو ته نه رسېدل او یو شمېر نور عوامل سبب کېږي چې ځوانان د ستونزو د حل په ځای ځانونه ووژني. دا کابل اوسیدونکي سنا کاکړ د خپلې ویټولګیوالي کیسه کوي چې دا کورنۍ فشار له وجې ځان وواژه.
چې هغه باندې د فامیل او د نامزد فشار دواړه سره یو ځای راغلي وو. هغه که د فامیل څخه فشار لیدل وای زه زما نامزد سه هغه زما ټول ژوند دی، یعنی په حساب که زما فامیل ما باندې فشار راوړي زه خپل مشکلات له هغه سره حلوم. خو د هغه نامزد هم چې کله په هغه باندې فشار راوستل هغه یې خفه کړه، نو هغه ځان بېکسه احساسول چې نه زه فامیل لرم او نه هم نامزد زما په قصه کې دی.
ډیر وخت هغه ځوانان ځان وژنې کوي چې په امینه کې له ناکامۍ سره مخ شي. شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی د همداسې یو ځوان کیسه راته کوي چې له یوې نجلۍ سره یې وعده کړې وه که له یو بل سره یې وعده ونه شي دواړه به ځان وژني، خو کله چې د نجلۍ پلار هغه بل ځوان ته ورکړه هغې ځان وواژه. دا چې مینې څه وکړل غنمرنګ کوچی راته وایي.
هغه هلک خو بیا داسې وکړه چې په هغه ورځو کې یې ډېر ګوښونه وکړه، غوښتل یې چې داسې څه ترلاسه کړي چې د خپل ژوند ختم هغه هم وکړي، خو بیا پرې نه ښودل سو. ورو ورو هغه دې حالت ته راغی. مسیح کومې محبوبې د دې لپاره قرباني ورکړې وه، ځانوزنه یې کړې وه، هغې سره په وادې باندې پوره رانغی. په کار داسې سړی وړاندې وروسته فکر وکړي او دغسې ونه کړي، ځکه چې دغسې فیصلې اکثره وخت په جذباتو کې کېږي. نو جذباتو نه باید چې ځانونه وساتي، ځکه چې انسان بدلېږي. او دغه یو مثال چې ما درته درک دی کې اوس محبوب بدل شوی دی، هغه د کوز دی هم کړی.
سنا کاکړ وایي ځوانان باید د تسلیمۍ او ځان وژنې په ځای په دې فکر وکړي چې دوی د کومې ستونزې لپاره ځان وژنه کوي، د حل لاره یې څه ده او په دې خاطر دې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
چې هغه ستونزه چې دوی لري دوی باید فکر وکړي چې ستونزه یې له څه عمله ده، د دې منبع څه ده، او د هغه په اړه فکر وکړي چې کوم د حل لارې کوی سي چې دوی ستونزې ته وسنجوي او د کوم لارې نه هغوی خپل ستونزې حل کړي. نو د دې په خاطر دوی کوی سي خپل ستونزه په اسانۍ حل کړي.
دا تخمینی بهلول په باور ځوانان هغه وخت ځان وژني کله چې په کورنۍ یا ټولنه کې غوښتنه ونه منل شي، خو هغه ځان وژنه د حل لار نه بولي.
باید کې نه خپل کورنۍ سره خبرې وکړي، مثلا وایي چې د اسلام د نگانه د شریعت د نگانه زما دغه حق او حقوق دي ما ته باید راکړل شي، او زه په دې لار باندې زم کومه لار چې ما انتخاب کړي خدا نه خواسته بد نه ده، او دغه زما حق او حقوق دي ما ته باید راکړل شي. نو هیڅ مشکل نه وي، شاید ډیر زیات مشکلات په مصلحت سره حل شي.
په اسلام کې په صراحت سره ځان وژنه حرام بلل شوی. دینی عالم مولوی احمدی د فقهاو په استناد وایي
د دې لپاره چې دا انسان بل د لپاره هم عبرت شي، فقهاو په اسلام کې په شریعت کې د دې ممانعت کړی چې انسان خپل ځان وژني دغه په جنازه باندې مه درېږي. دای سل کون کې دغه نعمت د خدای سره د دې حق له ده سره نه و، دا له خدای سره ده. په دا هر حالت کې د خدای یو مطلب یو غرض ده، دی په هغه باندې صابر نسه او ځان یې برابر که دې ته زه خودکشي وکم. ولې دغه ټول مصائب دغه ټول ابتلاوې د دې دسې انسان باید د ټولو په مقابل کې متانت او صبر اختیار کړي. که لوږه وي، که فقر وي، که مرض وي، که عاشقي وي، نو الله وایي ان الله مع الصابرین. لویه خبر دا ده چې الله به په دغو ټولو باندې مکافات ورکوي او اجر ورکوي، او الله به له ده سره مل وي هم په دنیا کې هم په آخرت کې.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازدیګر د 4 بجو او تکرار د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې عام خلک د ځوانانو د ځان وژنې په اړه څه نظر لري راځئ ځینو ته به یې غوږ شو.
زما نوم خالد ده، د بګرامۍ اوسېدونکی یم. دا ځوان څه ده، د یو نفر هم ده، د نور هم ده، او که دا ځان مرګي ټولو سره خفه کېږي. دوی باید کوشش وکړي چې صبر او حوصله وکړي او خودکشي ونه کړي.
زمانم نادر دی نه کو کار کو زر وجنه اس چټی کار دی زکه کی پر جون دلا سور کای
باید لالی مید مکریان استین کای زر وجنه خو دا اصلن استای کار نه باید انسان صبر وکي تحمل وکي آینده کې ان شاء الله اتمن ورته خدای صبر ورته ورکي او اتمن یو کار مخ کې کای
د ځوانانو د ځانوژنې علتونه څه دي؟ آیا ځانوژنه د خلاصون یا د حل یوازینۍ لاره ده؟ او هغه ځوانان چې په داسې یوه حالت کې واقع کیږي څنګه له دې حالته ځان خلاصولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ولی ځوانان نن سبا ځان وژنه کوي؟
ځینې وخت په انسان باندې ټولنیز شرایط فشار راولي او دغه ډول تصمیمونه ته اړ باسي. یو شمېر نور لاملونه په رواني حالت پورې مربوط دي چې د هغو بېلې بېلې برخې او حصې او هر یو لامل د انسان له دننه نه سرچینه اخلي، یعنې رواني انګیزې ولامل لري. بیا سره کولی شي ووایي چې د انسان حالات په دې کې دخیل دي، تر خو حالتونو کې بد حالتونو کې کله چې دنیا بد تجربه کوي هغه وخت کې دا تصمیم نیسي چې ځان وژنه وکړي، یا د یو ډول تصمیم دې ته نیسي چې د ژوند د دوام لپاره نور آماده نه دی. هر کله چې موږ د باور له نظره او د فکرونو له نظره فکري دستګاه دې نتیجې ته ورسیږي چې دی د ټول هستۍ نه د هیڅ معنا اخلي، هغه وخت دی کولی شي ځان ته دا د توجیه معنا وړ وګرځوي چې دی ځان وژنه کوي.
ځینې وخت کورنۍ هم سبب شوی دی چې ځوانان ځان وژنې وکړي، مثلا دوی یو څه غواړي کورنۍ هغه سې نه کوي. څنګه دغه کورنۍ دې ته تیار شي چې د ځوانان ومني او دوی پرې نه دي چې دغه سې کارونه ته لاس واچوي؟
کورنۍ چلند، اجتماعي او ټولنیز چلند او د ژوند سلوک او اسلوب داسې عیار شوی وي چې موږ د ژوند کولو لپاره آماده کړي نور هم، نو هغه کورنۍ د ځان وژنې مخنیوی راکولی شي او کوي. یعنې ډېرې کورنۍ داسې شته ده چې خپلو ماشومانو ته د کورنۍ غړو ته د توانمندۍ د ژوند د دوام او د منطق درلودلو د کارونو کې د منطق درلودلو لپاره مرسته کولی شي د خپلو چلند له لارې. کیدلی شي بعضې کورنۍ حتی په دې ونه پوهېږي ولې مثبته کورنۍ وي له دې اړخه، اما هغه کورنۍ چې د اجتماعي اړیکو او د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د نه برابرۍ او د نه مدیریت له وجې نه په کړکېچ کې ژوند کوي، هغوی هم خپل د کورنۍ د غړو لپاره داسې موقعیتونه مسایدی دوی هغه سې موقعیتونه کې واقع کوي چې بیا د هغوی ځواب نشي ورکولی، د ځواب د نه ورکولو له وجې دا فکر کوي مثبته زما دپاره چې ځان وژنه وکړم او ځان ختم کړم د دې دنیا نه. ورسره نور لاملونه رواني او عاطفي دي. کیدلی شي موږ د عاطفي قطعیت یا عاطفي جزمیت له اړخه ځان دومره یو چا پورې اړوند وګڼو یا یو څیز پورې چې کله نه ترلاسه کوو فکر وکړو چې ژوند نه ترلاسه کوو. دوی چې کله د کورنۍ کوم غړی خپل له لاسه ورکړي له هغې وروسته هوښیارېږي. دا د ډېرې بدې پېښې په وجې موږ دا ترلاسه کوو دا هوښیاري. نو مخکې له دې چې موږ د خپل د کورنۍ کوم غړی له لاسه ورکړو دا هوښیاري باید ولرو چې د دوی لپاره ازادي ومنو، د دوی لپاره فکر ومنو، د دوی لپاره حالات ومنو، د دوی رواني پېښې ستونزې ومنو، د دوی ټولنیز کرکټر او شخصیت ومنو او په رسمیت یې وپېژنو.
هغه ځوانان چې ځان وژنه کوي دوی فکر کوي چې مثال یو غټه ستونزه ده نه حل کیږي، ناکام شوی دی یا ژوند نور به خوند شوی دی، دغه یو د خلاصون لار ورته پاتې ده یا دغه یو حل لار ده. آیا ځان وژنه یوازینی د خلاصون لار ده یا یوازینی حل لار ده؟
دا هیڅ کله د حل لار نه ده. هغه کسانو لپاره چې وی ژوند پوچ دی، مرګ تر ژوند ډیر بیا پوچ دی. د هغه کسانو لپاره چې ژوند معنا لري، مرګ هم معنا لري. مرګ هیڅ کله نه پای ده او نه د حل لار ده. د مرګ انتخاب اول په دې معنی چې د ناکامۍ انتخاب اول، ناکامۍ تر هغه وخته پورې نشته چې تاسو نه انتخاب کړئ. بناً د ژوند انتخاب وکړئ، د امید موجودیت په خپل درون کې په خپل فطرت کې همیشه ولټوئ، پیدا کړئ، په نورو انسانانو کې ولټوئ، په چلندونو کې خپل ولټوئ، د ژوند په واقعیتونو کې ولټوئ. همیشه موږ کولی شو ژوند بد هم معنا کړو ښه هم معنا کړو، نو دا زموږ په اختیار کې ده چې ښه معنا کړو. چې کله ښه معنا کړو د ژوند د دوام لپاره استدلال منځته راځي، کله چې بد معنا کړئ وړه وړه څیزونه هم کولی شي د ژوند لپاره ډېر لوی استدلال واوسي، د مرګ لپاره. او موږ کولی شي د صفر سره ضرب کړي، او موږ دا سوګانې چې اخلو دغه دونه مینه مو چې د نورو په زړه کې ځانته پیدا کړې ده دا ټول د عذاب لامل وګرځي.
هغه انسانان چې فکر کوي دوی ته مرګ ښکلی دی، دوی باید ځان وژنه وکړي، یا په دغه سې یو حالت کې واقع کیږي چې فکر کوي باید ځان وژنه وکړي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راایستلی شي؟
اول خو باید ووایم څوک چې مرګ انتخابوي دوی په نورمال حالت کې نه دي. دوی په یو ډېر کړکېچ کې او ډېر جدي بحراني حالت کې دي. دوی جدن لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نورمال انسان دا ډول انتخاب نه کوي. که تاسو څوک دوه پیالې کېږدي، یوه کې زهر وي یوه کې شربت وي، او تاسو بې دواره زهر انتخابوئ، نورمال نه یې. نو
ورپسې دې خو چې راځو موږ باید اصلا د انسان په صفت داسې منابع او سرچینې تولید نه کړو چې هغه انسانانو ته داسې منطق ورکوي چې خپل ژوند د سفر سره ضرب کړي. داسې منابع موارد باید داسې تولید نه شي. هېڅکله هغه مشوق هم باید د دې زمینه مسایده نه کړي چې میانې د نیستۍ لپاره تصمیم ونیسي. هېڅکله هغه پلار هم باید داسې شرایط منځ ته رانه وړي چې زوی یې د کور نه د تیښتې لپاره یا د مرګ د انتخاب لپاره تصمیم ونیسي. او هېڅکله هم ځان ته یو څوک داسې پوښتنې باید عیاري نه کړي چې د هغه پوښتنو نه ځواب دی د پوچۍ سره مخ کړي او بیا د مرګ تصمیم ونیسي. بناءً دوی باید اول نورمال حالت ته راشي، نور ورسره مرسته وکړي تر څو د فشار راکیني نورمال حالت ته راشي. بل دا چې هغه منابع او سرچینو نه استفاده وکړي چې د ژوند سرچینې منابع دي نه د مرګ. د دوی نه استفاده موږ سره کولی شي مرسته وکړي او په ټولنه کې د مرګ رواجېدل راکم شي، د ژوند رواجېدل ډېر شي.
اوریدونکو، عوام اوریدل چې ځان وژنه هیڅ کله د حل لاره نشي کېدلی، بلکې په ټولنه کې ډېرې نورې ستونزې هم راټوکولی شي. هغوی چې په سختو حالاتو کې هم مبارزه کوي او نه تسلیمیږي، حتما به د ژوند د خوږو ورځو څکه هم وکړي او خپلو ارمانونو او هدفونو ته به ورسیږي. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او ما فرشتي غنی درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.